تقریبا 8 کال کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ده، بلا تللې دي، دره کې نسته. نور لاندې میږي د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ورونه یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډېر پسې پریشانه یو. تقریبا 8 کال کېږي چې وتلی د کور څخه، بالا نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. یو وارې په کت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلی دي، بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو. نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې و، د پیري مرضې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولي و، دغه یې پر دغه لاس باندې اسکشه کژلي و، دغه لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریې د 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه، د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده، نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
واتساب کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوا
را دې ټول کار کوم د سلامونو نیکی هیل زه محمدین د بل خلک چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس سره موږ یو راکاسي زروش په نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کار مخکله درک شوی دی نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا سره د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي پس ما ځکه یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ اتصالات شماره ده چې تر اوسه واته اتیا درش پېته اویا درش شماره زل بیا وایم اوسه واته اتیا درش پېته اویا درش او بل شماره ده چې تر اوسه واویا تر واویا مننه خیر د آزادی ټول کارکونکو مننه کو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سره حاضري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نن چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه آزادی د شپ څخه مستد شماره راخېستې تا د زنګ وي معلومات څه وي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سئ باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده پای حق لسو معلومات لره شماری علامه اری واش مره درته وایم چې 0 5 6 6 8 8 او رشرا 0 9 0 9 5 9 5 اری واش مره بیا ما 0 5 6 8 8 8 یعنی 0 5 6 8 8 8 8 روشن شماره درته یادوم 0 9 9 5 9 5 لطف مننه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووي 0 5 0 1 0 5 3 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 1 0 5 3 2
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي 0 9 0 4 9 5 1 0 دوهمه شمیره ده 0 8 2 2 3 4 دریمه شمیره ده 0 8 2 8 0 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 9 0 9 5 1 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ماته زنګ ووي 0 5 0 5 1 4 3 4 ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 5 4 3 6 8 2 9 بله شمیره ده 0 5 6 8 9. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدر ټول درنو او کډنمو نارینه کو کارکونکو ته ټول امکاران ته سلامونه په دې لمس ټول برکرو خوش خوش چاله. د اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کی په دې لمس تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مادبات د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبرې خاص نسې کولی. د ایران خوا ته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک شوی دی. نه درک شوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 5 0 1 1 4 2 8 1 9 همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې ستا. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 5 0 1 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 5 0 1 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 5 1 3 1 4 5 3 0 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 0 8 4 5 3 0 0 0 0 8 4 5 3 0 په دغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو لا د درم چې راغلو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرام ووسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست چې نادر کښوې دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري د اصل وزیدي چې نادر کښوې دی تاسو معلومات یا چالي دلی موږ له اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وہ صفر دو صفر پج پگ نہ آخری کی صفر او دا بل شمیرہ دا دا ہم جان سر وا لے خام صفر وا گیا دری واری نہ یو دری دری پگ دگا شمیرہ بھی یو زل ہم ملانو ما صفر وا گیا نہ سو نہ نوی یو سلو دری دیر آخری کی شپگ بس باقی خخ پرون اخی شی بی دخل پامان جیزه هم گری
سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواجه چی دادی رادیو تو غدری تولو تو خاص سلام هم دغه وقت بخیر گرگنوال در سر حسیب الله خموشم نرهار ولیت او بیا لکامی ولسوالی سخیمه روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټي پرتن نو د یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکونه سي. اتصالات شمېرو وایم 0 98 99 3022 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرے دل بیا وائم 0 8 9 0 9 3 2 بلا سالات شمیر وائم 0 9 5 3 2 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو دي مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات وي یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټسپ هم پې په حال 0 8 9 4 5 وسودري يعني سيبر و و ياو سالور ياو بينز و سيبر دري بلا اتصالة شمارة دا سيبر وسوى عطاويا سيبر عطاويا وسوى يولا شباكش بيت نهى كالوي يعني سيبر و عطا و ياو ياو شباك شباك سالور نهى تدي هلا اشتغام نشي شي باقي تاس خط برغرام في وقتنا دخل كمان
السلام عليكم زما یو زوی دی د مساکله د یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي د تلیفون نمبر 0-0-2-1-2-15-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-9-5-5-4-1-8 دا غزما د تلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي 00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5
مننه چې ازادي رادیو واوري
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وی او یا هم بیخی خبر نه او چ قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزی په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شوزو څخه هغه کوم حقوق چې درلوده په جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د شوزو د حقوق لپاره، د شوزو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یادنن په افغانستان کې زما همکاران نورې شوزي هم د سمجه ائتلافو غړي د غوښ سره چې په تماس کې هم د غوښ د وضعیت څخه خبرې ژم تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کلې کار کړي، شل کلې درس ویلې او کار کړي او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي تابن د غوښ به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابې. تاسو ته به تر معلوميږي راپورونه نشریږي چې افغان شوزي خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شوزو لپاره چې په افغان شوزو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سي روان دی. که دا وضعیت دغه سي دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم، په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم اورګان ستا چې ستاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي. وایي چې دوی ته کوم شایان مهمي کوم موضوع چې دوی ته ګټه ډیر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیواله لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اتري او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روشانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړونه کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی دغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغان ښځو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
په افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده وکړي، نو هغوی په دې کوشش کې دي چې له وطن ووځي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کور نفقه سکور ته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووځي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووځي په په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. تابن دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نه سي، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي دي. لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي. یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و. نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهره ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب وسخه جلاو، زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیدي د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګ پیشرفت په ټولو شیانو کې تابن سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت ممکن زده کړه اما اوس فعلا د دوه کال چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې ځان به سمره کلونه دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لمړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنی ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړی و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حاصل اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالته مثلا مصروفي کار وکي، هم خپل نفقه پیدا کړي، هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان وسپند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و. دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 20 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلی دي او زه په دې هیله یم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعاً دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تللو د جمهوریت په دور کې په هوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره، او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښېنول شوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل له خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري، د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي، ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پروي دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، دا هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیر زیات مننه تاسو ته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.